رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام قدر من اوریدون کو زه نو شب آشنایم د امریکا غا آشنا رادیو په مخمنه خبرونه کې په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
طالبانو نن هم په دوه کې د امریکا د ځانګړي استازي سره خبري کړې دي. د سویس د ډیویس په ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه پیل شوې او د امریکا د کانګرس او سنات مجلس مشران کوشش کوي چې د تړل شوو فدرالي دفترونو د خلاصولو لپاره یوه لاره عمومي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د چهارشنبه ورځ د دلوي د میاشتې دریمه د 2019 کال د جنوري د میاشتې له درویشتمې سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د اجرایه ریاست ویان مرسیال وایي چې اجرایه رئیس به د داوس په کانفرانس کې په افغانستان کې موجوده اقتصادي فرصتونو او تحولات په هکله خبرې وکړي. د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو د مخدره موادو په ضد مبارزه پیل کړې.
یو ځوان په نشې توګه دقیقي چې دې په ضد یو کلک مبارزه شروع کړو.
قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس په مو کې د دې سات پوره خبرونه ته چې احمد شکیب دوست او سید سلیمان شاه تاسو اوري.
السلام علیکم. طالبان ویل دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکا د هیات سره خبرو ته نن د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 13 هم دوام ورکړ. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د خبرو دا څلورم پړاو. تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د ایجنډا په سر د اختلافاتو په وجه له امریکایي هیئت سره خبرې ځنډولي. که څه هم چې تر اوسه په دوحه کې د دغو تازه خبرو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو منابعو ویلي دي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو د موضوع تر ارزیابي کولو د بحث په عمده مسایلو کې شامله ده. امریکایي لوري په دې حقله خپل نظر نه دی څرګند کړی. دا خبرې د تړلو دروازو تر شا شوې دي. طالبان ته نږدې یو شمېر نږدې کسان وایي چې دواړو خواو ترمنځ احتمالي هوکړې ته خوشبیني زیاته شوې. په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان د چارو څېړونکي خالد مجید یار په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په روانو مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت د استازو نشتون ښایي چې د بدګمانۍ د پیدا کېدو سبب شي. زلمی خلیلزاد تیر هفته په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویلو چې امریکا د طالبانو سره په یو وخت کې د سولې خبرو او هم جنگ کولو ته چمتو ده.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د فراه ولایت د خاک سفید په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پولیسو یو ویان محب الله محب وایي چې د دې عملیاتو په لړ کې تر اوسه د طالبانو یو مهم قمندان ملا بریالی وژل شوی ده او دوه تنه نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زمن غاک د واشنگټن نوري د سیشن به پرز د سويس د داوس په خار کې نړیوال اقتصادي غونډه په داسې حال کې پرانستل شو چې په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې د زینو هیوادونو ترمنځ اختلافات او د اروپای اتحاد نه د بریتانیا د وټولو په سر لاندريو او د نړۍ د اقتصادي ودې د سوکا کې دوه پاړه د اندېښنې د ډیرو لول عمل ستونزې زیات شوې. په دې غونډه کې چې جمعې د ورځې پورې دوام کوي د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښارګوټي کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې غونډه کې برخه واخیستله. د نړۍ د اقتصادي فورم مؤسس کلاوس شواب وایي د نړیوالې همکارۍ د ټینګښت لپاره د نړۍ پیاوړی اقتصاد اړین دی.
I think we are walking on relatively thin ice.
زه فکر کوم چې موږ په نړۍ کې کنګل ګرځو، ځکه په هغه راپور کې چې موږ څو ورځې مخکې خپور کړ نړیوال اقتصاد ته ډیر ګواښونه ښودل شوي دي. نړیواله همکاري ډیره مهمه ده.
د ولسمشر ترامپ په ګډون په کور دننه د ستونزو له امله د نړۍ ځینې مهمو مشرانو په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې.
یو تازه رپورت چې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو مرکز یا سی ایس آی ایس د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب د دوشنبه پورې خبر کړه ده. راغلی دی چې د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام دومره پټ پر مخ روانو چې پرمختګ شاید څیړونکي حیرانه کړي وي. خو د جنوبي کوریا د یووالي او ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد نام سونګ اوک وایي چې د امریکا او جنوبي کوریا استخبارات ورناګاو. امریکایي چارواکو د شمالي کوریا د ساکان مول او سیون ری اټومي مرکزونو په باب معلومات سږ کال په جنوري کې
د متحده ایالاتو د سنا مجلس په پام کې لري چې د پنځ شنبې پرځ د دواړو هیوادونو د غټو سیاسي ګوندونو غړي پر دوه مختلفو وړاندیزونو باندې رای ورکړي. نن د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو دریشتمه ورځ وه او 8000 ماموران یا بې معاشه کار کوي او یا په کور ناست دي. د دواړو ګوندونو مشرانو یې د پرانیستلو هڅه پیل کړې ده. د سنا په مجلس کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند مشران د سه شنبې په ورځ په دې اړه سلا شو چې په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې او د فروری تر 8 نیټې پورې د فدرالي حکومت ته د بودیجې د ورکولو په اړه د استازو د مجلس منظوري لاسته راوړي او دفترونه ژر پرانستل شي.
د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي غونډې مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې په نړۍ کې د عاید نابرابري کمه شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د مهاجرت ضد پالیسیو او سیاستونو ته په کتو د مهاجرو د حقونو ملاتړ ادارې تمه لري چې د داوس په غونډه کې سیاستوال، چارواکي او اجرایه مدیران به د مهاجرت مسلې ته زیاته پاملرنه وکړي. د سه شنبې په ورځ ملګرو ملتونو په بندرونو کې د مهاجرو کښتیو ته د اجازې د نه ورکولو له امله پر اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه. په 2015 کال کې د 1 میلیون مهاجرو د منلو لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل اعلان ډیر خلک خوشاله کړل، خو اوس ویرشته چې جرمنی د نویو مهاجرو له راتګ سره مقابله نشي کولی.
د استرالیا یو ورځپاڼې نن رپورټ ورکړ چې د چین یو پخوانی ډیپلومات او لیکوال چې خپل اصلي وطن ته په سفر تللی و چینایي چارواکو نیولی دی. د سنډے مارننګ هیرالډ ورځپاڼې چې ویل چې د یانګ هیون ګون د استرالیا تابعیت لري او د نیویارک نه په الوتکه کې له خپلې ښځې او یو ماشوم سره یو ځای سفر کړی و. د چین امنیتي چارواکو 13 جمعه د جنوبي چین د ګوانژو د ښار په هوایي ډګر کې ونیول. دوستانه د استرالیا د بهرنیو او سوداګرۍ د چارو وزارت ته اطلاع ورکړه او دغه وزارت ویلي دي چې د چینایي چارواکو نه د یانګ هینګون د درک د لګولو په اړه معلومات غوښتي دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ستره محکمه وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ حکومت کولای شي په پاوس کې هغه کسان چې خپل جنسیت بدل کړی وي او لزانه خزه یا نارینه جوړ کړی وي له کار کولو منع کړي. د عالی محاکمو د احکامو له مخې د دفاع وزارت کولای شي د دغو کسانو د استخدام مخه ونیسي. دغه ډول خلکو ته پخواني جمهور رئیس باراک اوباما اجازه ورکړې وه چې په پاوس کې د نورو عسکرو په شان خدمت وکړي.
او روسي څارنوالان وای یو نشه شوی روسي تبعه چې د ایرفلوټ الوتکې د تختولو ناکام هڅې وکړه په سایبیریا کې د الوتکې د بیړنۍ ناستې وروسته ونیول شو. د روسي خبري اژانسونو رپورټ ورکړی دغه مسافر چې ویلیو مصالح دی کوشش یې وکړ چې د پیلوټانو کابین ته په زور ننوځي او غوښتنه یې کوله چې د الوتکه خپل مسیر بدل کړي او افغانستان ته ولاړه شي. وروسته معلومه شوه چې دغه سړی دروغ ویلیو او مصالح نه و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکوته د روانو. نن دریم ورځ ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او د امریکا د خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې ادامه لري. د روانو خبرو د څرنګوالي په هکله د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات د امریکا غاک سره مرکه کړې ده. د مرکه اوریدل لږ وروسته مه هیروئ. خو تر دې مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته تللی دی. په دې هکله پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د سویس د داووس ښار ته تللی دی. د جمهور ریاست د وین مرسل سمیم عارف امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی به په دغه کانفرنس کې د ګډون سربیره د افغانستان د راتلونکي اقتصادي محور په اړه په یو بحث کې هم برخه واخلي.
نن سهار جمهور رئیس د اقتصاد نړیوال مجمع د دریم ورځې په ناسته کې د ګډون په موخه سویس هیواد ته روان شو. جمهور رئیس به سبا د یوې ناستې رهبری کوي چې د بحث موضوعات یې سیمه ییز اتصال کې د افغانستان اساسي نقش، د افغانستان اقتصادي خودکفایي او اقتصادي وده ده. همدارنګه د اقتصاد نړیوال مجمع رئیس لخوا د نړۍ اقتصادي رهبرانو ته به په یوه تیاره شوې مېلمستیا کې هم جمهور رئیس ګډون وکړي.
سویسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر وړاندې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اوړمه ورځ په دغه نړیوال کانفرانس کې د ګډون لپاره د اوس ښار ته تللی دی. د اجرایي ریاست دویم رسیل فریدون خوزون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ملي یووالي د حکومت مشران هڅه کوي چې د دغه نړیوال کانفرانس په غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته په افغانستان کې اقتصادي فرصتونه او فرصتونو په وړاندې شتو ننګونو په اړه معلومات ورکړي او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرائیه رئیس به نن هم د اوس ښار کې وینا ولري او له هغې څنګ به د یو شمېر نړیوالو رسنیو له استازو سره مرکې او خبرې وکړي. څنګ به یو شمېر نورو ناستو کې هم ویناوې وکړي. په افغانستان کې شته اقتصادي فرصتونه به معرفي کړي او همدارنګه به په افغانستان او سیمه کې شته تحولات د نړیوالو غوږونو ته ورسوي او تمه مو دا ده چې دغه ناسته وتوانېږي افغانستان کې شته اقتصادي فرصتونو ته د نړیوالو سترو شرکتونو پام راواړوي او همدارنګه د افغانستان د قضایاو او د ستونزو په حل کې د افغانستان سره همکاري وشي.
د دغه کانفرانس یو لوی هدف خصوصي سکتور ته وده ورکول دي، خو د افغانستان د خصوصي سکتور استازي وي د افغان حکومت په شان په دغه سفر کې هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مرسل شفیق عطایي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که چیرې خصوصي سکتور استازي هم په دې سفر کې شامل وي نو افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جلبولو کې به ګټور ثابت شوی وي. ښاغلی عطایي ویل د افغانستان د خصوصي سکتور په استازیتوب که کوم یو په دې سفر کې شامل وي نو هغوی به په افغانستان کې شته فرصتونه په ښه ډول د کانفرانس ګډون کوونکو ته ورپېژندلی وي او همدارنګه هغه ګواښونو سره چې د انکشاف او ودې په برخه کې موږ مخامخ یو په ښه توګه به موږ ورته تشریح کړی وي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله ډېر بهرني پانګوال په دغه هېواد کې پانګونې ته زړه نښه کوي. نړیوال بانک په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې کچه تر 2.5% پورې اټکل کړي او ویلي دي چې د نامنیو سربیرا پارلماني او د جمهوریت ټاکنې هم د اقتصادي ودې د کچې په ټیټېدو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان پر جمهور رئیس غني او اجرایي رئیس عبدالله باندې د دې له امله اعتقادونه کوي چې هغوی د دولتي امکاناتو څخه په ګټې اخیستلو په دغسې غونډو کې برخه اخلي او د خپلو ځانونو دپاره کمپین کوي. جمهور رئیس غني او اجرایي رئیس عبدالله دواړه د 1991 لمریز کال د چنګاښ د 19 ورځې ټاکنو ته ولاړ دي، خو ارګ او اجرایي ریاست دا ډول نیوکې ردوي او وایي چې دا ډول سفرونه د حکومت د کار یوه برخه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو نن درې مورز د چې په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې ادامه لري. طالبان د افغانستان د خارجي قوا او د وتلو په محل ویش تاکید کوي. زمون همکار زیبا خادم په همدې باره کې د سولې د شورا د غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه کړې چې په ګډه یاورو.
محترم وقات صاحب، د افغانستان د امریکایي قواوو وتل، د ناټو د ټولو قواوو وتل، چانیز خارجي عسکر په افغانستان کې پاتې نشي، طالبان په دې ټکي باندې تاکید کوي، ټینګار کوي او د خبرو اصلي مسله یې همدغه ده چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره غږیږي. دې کې د افغانستان څه ګټې دي او څه ضررونه؟
افغانستان د مسلې حل دینه پیلیږي چې طالبان چې افغانستان خپل مملکت وبولي، دا بلت خپل ملت ته سترګې وګوري او د دې سره خبرو کولو ته اماده شي او هغه حالت چې جنگ پکې روان دی هغه بدل شي، په داسې یو حالت باندې چې د جنگ په ځای باندې وربند شي، د سولې دروازه خلاصه شي، نو بیا به دغه خارجي قوتونو د حضور لپاره نه د افغانانو لخوا نه او نه د طالبانو لخوا نه کوم ضرورت نه محسوسیږي او دا به د ملت په خوخه باندې او د یو داسې حالت پرې خودلو کې جاغې کې د خارجي قواو د نظامي مرستې ضرورت نه وي، دا حالت منځته راځي. دا به کوم حالت وي چې په هغې کې افغانستان امنیتي قوتونه هم نظامي فعالیت ولري او خارجي قوتونه هم په دغه فعالیتونو کې همکار عمومی دونه ورسیږي دا حالت ما سره تک هلته کېدلی شي چې طالبان د خپل مملکت افغانستان د نمائندگانو سره چې دولت په نمائندګۍ کې سولې شورا په نمائندګۍ کې د دوی سره خبرې وکړي او د خبرې درې واړه اړخونه یعنی امریکا افغانستان او طالبان دوی خبرې وکړي او حالت د جنگي حالت نه سیاسي حالت ته وګرځي او هیڅوک د جنگ د جریان او د جنگ د تداوم ضرورت محسوس نکړي باور رئیسی او دا باور لبخې نه خارجیان ووځي دا به ډیره لوی او کامیابه خبره وي
که داسې نه کیږي او طالبان وایي چې موږ سره په تاریخ باندې وغږیږي چې څه وخت ستاسې قواوې ووځي که فرض کړئ دوی دغه تاریخ وټاکي او بعد هغې نه بیا د افغانستان د حکومت سره خبرې کیږي او امریکایي قواوې او ناټو قواوې ووځي په دې کې د افغانستان څه ضرر دی او څه ګټه ده چې که پکې پاتې کیږي یو اندازه
هغه پلان چې جوړیږي یا نقشه یې را د لارې نقشه چې جوړیږي چې په هغې کې د جنګ د تداوم نه او د جنګ د تجدید نه باور من سره شي چې دا جنگ نو نه تکرارېږي د افغاني قوتونو دې ته مجبور کیږي چې جنگ وکړي نه طالبان مجبور کیږي نه امریکا مجبور کیږي هغه یو بنیادی خبره منظرې نقطه خو افغانستان دی او د افغانستان خلک دي طالبان په یو حاشیه کې قرار لري امریکا په بل حاشیه کې قرار لري نو موږ غوښتنه د بخوانم دا خبرې دي د افغانستان د سره وشي او د افغانستان سره د خبرې وشي دا و دې حالت ته منتج چې کومه خبره جوړه طالبان کوي دا و د افغانستان خلک او طالبان په ګډه باندې خارجیان ته وګ چې اوس موږ حالت د څه نه دی چې موږ نظامی یا امنیتی برخه کې مرسته ته ضرورت ولرو جنگ موږ پای تر سره ولې ده سولم پهل کړی دا یو د بل سره په ډیرو موضوعاتو کې خبرې کوو مشارکت کوو او مشترک اند خپل مملکت نه دفاع کوو په هغه صورت کې دا خبره ډیره باوري وي او که یو طرفه خبره وشي د تطبیق بیادان افغانستان دی هر هغه موافقه چې امریکا او طالبان یې وکړي د افغانستان دولت او ملت په جریان کې نه هغه د تطبیق لپاره مناسب بستر نه لري چې هغه به تطبیق کړي که بستر نه لري نو بیا دا خبرې عوارض کوي او سر ته ونه رسیږي
که د امریکا قواوې ونوځي او اندازه پاتې شي په افغانستان کې او یو څه دا د اډو خبره چې کیږي چې اډې هم وي دا دې باندې هم موافقه وشي د کې تاسو څه فکر کوئ چې دا د سیمه هیوادونو څه ګټه به پکې نغښتي وي او څه ضرر به موجود وي
سیمه هیوادونو خو په هر صورت باندې تر اوسه غیر له یو دوه هیوادونو چې پاکستان ته د جریانات واقع کیږي ایران هم پامند دی تاجکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی د چین یو برخه ده هغوی تر اوسه د افغانستان نه متضرر شوي نه دي خو د هغوی دا مسله د نظر لاندې ساتي چې افغانستان چې جنگ پای ته ورسیږي او سوله راشي او هغه احتمالي خطر او ضرر چې دوی ته پکې متوجه دي هغه هم پای ته ورسیږي نو نړیوال هیوادونه د سیمه هیوادونه دا د افغانستان د سولې په سر ته رسولو کې او د سولې په خبرو کې دې کې دلچسپي لري دې سره همکاري کوي د دې سره موافقه لري او د سولې په لاره نه د جنگ سره هغوی ته برعکس العمل لري او د جنگ په مقابل کې حساس دي
ډېره زیاته مننه محمد امین وقار صاحب کورم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو د سنا د مجلس دموکرات او جمهوری غوښتونکي مشران په دې سلا شوي چې په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې او د فبروري تر 8 نیټې پوره حکومت د بودیجې د ورکولو په سر رایګری وکي قدر منوریدونکو په دې اکلا نور تفصیل پر رپورت کې اوري
د سنا مجلس دیموکرات او جمهوری غوښتونکي غړي د سه شنبه په ورځ په دې سلا شول چې دوه مسودو په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې او همدارنګه د فبروري تر 8 نیټې پوري حکومت ته د بودیجې د ورکولو لپاره د دیموکراتانو منځور شوي مسودې ته رائے ورکړي مچ مکانل وویل چې دغه دواړو مسودو ته به سبا یعنی د پنج شنبه په ورځ رائے ورکول کیږي خو مهمه خبر دا ده چې تر سبا پوري دوی کومې موافقه ته ونه رسیږي نو فدرال کارکونکو به د دویم ځل لپاره خپل تنخوا و نخلي خو که دغه مسودې د دوی لخوا منزور شي نو فدرال حکومت به ډیر ژر پرانستل شي د کانګرس مشران نانسی پلوسی په واشنگتن کې یو پخلنځي ته ولاړه او د یو شمیر هغو فدرال کارکونکو سره وکتل چې د حکومت د بندېدو له امله زیانمن شوي دي خو زاندري چې آشپز د هغو فدرال کارکونکو ته په وړیا ډول خواړه ورکوي چې تنخوا نه اخلي
پلوسی د پخلنځي لکتل مخي خبريالانو ته وویل دیموکراتان باید د حکومت تر پرانستل کېدو مخکې د جمهور رئیس ترامپ پلان ته رایا ورنکړي.
منګلا جمهور رئیس سره چې هر ځل انتقاد کوي او وایي حکومت به تر هغه تړلې څو چې زما خبره مو نه وي منلي هوکړه نشو کولی. دا اصلي خبره ده. که موږ اوس فدرال کارکوونکي یرغمل کړو دوی به تر پایه یرغمل پاتې شي.
دیموکراتانو همدارنګه په کانګرس کې د جمهور رئیس ترامپ هغه وړاندیز چې یو شمیر کډوالو ته چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوړل شوي د اوسېدو مده وغځوي رد کړه. دیموکراتان وایي جمهور رئیس په خپله د ډاکا له قرارداد څخه ووت.
دا لکه د غلا شویو توکو لپاره د چاڼې وهلو په معنا دي.
د سنا مجلس مشر مچ مکانل وایي سنا به د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز ته رایه ورکړي.
د دې وړاندیز د ردېدو په صورت کې دیموکراتان باید له فدرال کارکوونکو ډاکا پروګرام د سرحد د امنیت او د دولت د اعتماد وړ بودیجې څخه مخکې له جمهور رئیس سره د خپل سیاسي مبارزې لومړیتوبونه روښانه کړي.
خو له دې وړاندې د امریکا سترې محکمې اعلان وکړ چې له ډاکا سره به کار نه لري په دې معنا چې قانون به د یو څه مودې لپاره په خپل ځای وي. مچمکانل د سه شنبې په ماښام وویل سنا به د حکومت د پرانستلو په هدف د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د وړاندیزونو په اړه رایه واخلي. دا پریکړه د مکانل په دریځ کې بدلون ښکار کوي ځکه هغه له دې وړاندې ویلي وو هیڅ هغه څه ته به رایه ورنکړي چې جمهور رئیس نوي لاسلیک کړي. دواړه لایحې د منظورېدو په هدف شپېتو رایو ته اړتیا لري خو که دا کار ونه شي ممکن نور فدرال کارکوونکي هم وړیا خوړو ته محتاج شي.
بلخوا جمهور رئیس ترامپ د دیموکراتانو په ځنګړې توګه د کانګرس له مشرې نانسی پلوسی سره د اختلافاتو سره سره د جنوري په 9 نیټه ملت ته د خپلې وینا لپاره تیاری نیسي. پلوسی له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتي وو چې د فدرال حکومت د بندېدو له امله خپله کلنۍ وینا وځنډوي. بلخوا هغه د سرحدونو د خوندیتوب کانفرنس چې ټاکل شوې وه د 15 هیوادونو د 250 کارپوهانو امنیتي کارپوهانو په ګډون په سکاتلند کې جوړ شوی وای هم لغوه شوی دی. دغه کانفرنس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب جوړېده خو دلته د امریکا د فدرال حکومت د تړل کېدو له امله دا کانفرنس لغوه شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو د مخدره موادو په ضد مبارزه پیل کړې ده. دوی هڅه کوي چې د ولسوالۍ په خارګوټي او د غراس په کلو باندو کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال مخه ونیسي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ ځوانانو په خپل منظم مناستو کې پر دې بحثونه تاوده ساتلي چې څنګه کولای شي په دغه ولسوالۍ کې په بشپړ ډول د مخدراتو د خرڅلاو او استعمال مخه ونیسي. دوی دا ګام وروسته له هغه اوچت کړی چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې مخدراتو ته د روږدو کسانو لاسرسی لا اسانه شوی او د معتادو کسانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی.
نشه یي توکي ډېر شوي دي او موږ یې کسو چې وینا بله ورځ یو ځوان به په نشه یي توکو روږده کېږي چې دې په ضد یوه کلکه مبارزه شروع کړو. دا کلکه مبارزه به موږ انشاءالله په مخ بیایو تر هغې پورې چې په کوم کلي کې مو بلکې په ټول ولایت کې مو دا ناوړه پدیده د منځه وړې نه وي.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کېږي خو له نورو ولایتونو څخه د ولایته د نشه یي موادو قاچاق یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د احتیاط زمینه برابره کړې. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه لري چې دوی هم د نشه یي توکو د کاروبار په مخنیوي او د غراز د روغدو کسانو په درملنه کې خپل پوره مسؤلیت ادا کړي.
الله کده ولسوال صاحب ته مونږ یالي دی او کمانډان صاحب ته مونږ ټلیفوني خبري کړ دی او مونږ مشرون وی راغل دي کوشرون وی راغل دي او د اوس پرې مونږ ته نه دی روغلي او مونږ ته هغه نشي مواد مونږ ته داسې نه دیاله چې مونږ بیان کو کا باندې نه کې مونږ مظاهره او بسو مونږ ټول وړه او زړه او ټول بروزو.
په همدې حال کې صبری او یعقوبی ولسوال محمد اکبر زادران وایي چې دوی هم د مخدراتو د مخنیوي لارې چارې لټوي خو زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې نسبی ناامنی خند ګرځېدلې.
نو د دغه مخالفینو او د حکومت نه لاسرسی د واجې دا نشه یي توکو استعمال ته کچاک ته خرڅلاو ته زمينه مساعده ده. په دا کې د دوی شکایت دی دا زه بالکل تاییدوم.
چارلز هیروین د شیشې کریستال او نشه راوړونکو درمل هغه سره چې د خلکو په وینا په ډیره اسانۍ د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د روغدو کسانو د لاسرسي وړ دی. د خوست د نشئی توکو پر ضد مبارزې رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي له دې کبله چې امنیتي ارګانونه د یادو موادو د کاروبار په مخنیوي کې پوره نه دي بریالي شوي، عامه په هوایي زیات کړی دی.
اروند د ضربت ارګانونه مو په دې برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه کړي دي، ځکه زموږ اداره د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې اداره ده او پلیس سازه اداره ده. موږ د پلیسۍ په لیول کار کوو، نو په دې برخه کې موږ د ټولو اړوند ضربت ارګانونو سره کاري ناستې لرو تر څو څنګه کولای شو د نشئی مواد د قاچاق او استعمال د مخنیوي په برخه کې موږ د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د مخدراتو پر ضد د مبارزې مسؤلینو په وینا د ځینو پخوانیو سروېګانو پر اساس ویلی شي چې په خوست کې لسګونه زره کسان د نشئی موادو په استعمال روغ دیدی او دا شمیر کال تر بل ډیریږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
او دا هم د روان خبرونه روسي رپورت. په کابل کې یو شمیر فرهنګیانو، لیکوالانو او د پوهنتون استادانو د عدم تشدد د سرلاري فخر افغان خان عبدالغفار خان د یو دیرشم تلین په مناسبت یاد غونډه جوړه کړې وه. د دغه غونډې ګډونوالو د افراطیت په ضد د مبارزې په برخه کې د عبدالغفار خان له مفکورې نه په استفادې ټینګار وکړ. په موقع په دې اکله د لیمینیازی رپورټ ده.
په کابل کې پلسګونه د پوهانو، مورخینو، لیکوالانو او د پوهنتونونو استادانو د عدم تشدد فلسفي سرلاري خان عبدالغفار خان یو دیرشم تلین ولمانځه. د لوی افغانستان تحریک چې دغه لمانځ غونډه کوربه وایي، د خان عبدالغفار خان شخصیت او کارنامې باید نوی نسل ته معرفي شي او د دغه ستر مبارز له فکر او کړنو باید د اوسني افراطیت پر وړاندې مبارزه وشي. د دغه تحریک مشر جمیل وقار وویل، خان عبدالغفار خان په خپل وخت کې د پښتنو د اتحاد سرلاری او رهنما و.
ترپګنیو، لبدیو، خپل منځي اختلافات د پښتنو د کوشش کول سي پښتون یوالي جوړ کړي او اساسي مسایلو ته مخه راوړی. همدارنګه د ښځو حقوقو برخه کې نهایت زیاته مبارزه وکړه، ډېرې خواري وکړې. د انګریزانو په خلاف باندې د تر ټولو لومړی ښوونځي او مدرسې جوړې کړې. همدارنګه یې اصلاح افغانۍ جوړه کړه، وروسته یې خدای خدمتګاران جوړ کړو. په لومړي سر کې کسان فعالیتونه اجتماعي وو، خو وروسته وروسته جبر دومره زیات سو چې دغه اجتماعي فعالیتونو بالاخره سیاسي فعالیتونو ته ډېر ترجیح ورکوله.
خان عبدالغفار خان چې په سیمه او پښتنو کې په پاچا خان او فخر افغان هم مشهور دی، د خپل وخت سیاسي رهبر ګڼل کېده. د تل کوخخ کاو پښتانه تعلیم یو والی زغم او حوصله تراوبلی.
د مهمو خبرونو غټی کې، طالبان ویل دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي هڅره خبرو نن د چهارشنبه پورې هم دوام لري. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د انګړی اساس زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکا هیئت او طالبان ترمنځ خبرو دا څلورم پړاو. طالبانو ته نږدې ځینې کسانو ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي هوکړې ته خوشبیني زیاته شوې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د فراه د ولایت د خاک سفید په ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د سه شنبې په ورځ د سویس د ډاوس په ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه په داسې حال کې پرانیستل شوه چې په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو، د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتو په سرنه اندریو او د نړۍ د اقتصادي ودې سو کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دغه غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د ډیموکرات او جمهور غوښتونکو ګوند مشران د پنځشنبه په ورځ په دوه ولایتونو باندې رایګری کوي چې د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو او د فدرالي حکومت د تړل شو دفترونو د بیرته پرانیستلو ذکر پکې شوی. یوه تازه سروې چې د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز کړی ښایي چې د لومړي ځل لپاره خبره کړی ښایي چې د دوشنبه چې شمالي کوریا د توغندو پروګرام دومره پټ مخ په وړاندې روان و چې پرمختګ یې شاید ډېر څارونکي حیران کړي. خو د جنوبي کوریا د یووالي ډیپلوماسۍ د پوهنتون یو استاد نام سونګ امریکا غږ ته وویل چې د امریکا او جنوبي کوریا استخبارات ته د پخوانه په دې اړه معلومات و. یوې آسټرالیایي ورځپاڼې نن رپورټ ورکړ چې د چین یو پخوانی ډیپلومات او لیکوال چې خپل اصلي هیواد ته په سفر تللی و چینایي چارواکو نیولی دی. دوستانو د استرالیا د بهرنیو سوداګرۍ د چارو وزارت ته اطلاع ورکړې او دغه وزارت ویلي دي چې چینایي چارواکو نه د یانګ هیونګ یون د درک لګولو په اړه معلومات غوښتي دي. او د روسي څنګوالانو ویلي یو نشه شوی روسي تباشه د ایرفلور د الوتکې د تختولو ناکامه هڅه کړې په سایبیریا کې د الوتکې د بیړنۍ ناستې وروسته نیول شوی دی.
درنو ویدم کولم لینیم ساته خبری پختو خبرونه په همدې پایته ورسیده د تل په سیر په لاندو شوبو کې د دری خبرونه فایده کی او ریدل مهیروي تر بیا خدای مالشه آرام اوسه.